سلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا بشپړه
او په دې برخه کې غبرګونونه. په پکتیا کې د میلمه راډیو خپرونې ولې بندې شوې؟
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله دغه راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو، دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې.
او په کندز کې د نن ورځې د ژوند یو تصویر:
وخت سید منګه ښوونځي ته تللو څلوېښت نفر پنځوس نفر شاګردان به راتل، اوس سیزو اووه نفر اته نفر راځي، نور هیڅوک نه راځي.
په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلې تاسو ته وړاندې کوم نور مطالب هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زرګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. یو شمیر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زرګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه لاریون وال چې شمیر شاوخوا درې زره تنه ښودل شوی د کندهار د والي د دفتر مخې ته راټول شوي، او د راپور له مخې د سیمه ییزو رسنیو په تصویرونو کې لیدل کیږي چې دوی په ښار کې لارې بندې کړي دي. د رویترز په وینا په هغه سیمه کې چې طالبانو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی، د پخوانیو متقاعدو جنرالانو او د افغان امنیتي ځواکونو د نورو غړو کورنۍ اوسیږي. د راپور له مخې په دې سیمه کې داسې کورنۍ هم شته چې دېرش کاله یې د اوسېدو وزي. یوه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغو کورنیو ته ویل شوي چې په درې ورځو کې له سیمې ووزي. د ملت غږ په نوم راډیو یو خبریال بسم الله وطندوس ویلي چې د دغه لاریون په اړه د یو راپور د برابرولو په مهال د طالبانو لخوا وهل شوی. هغه رسنیو ته په استولي یو پیغام کې د پیښې داسې کیسه کوي:
طالبان ته مې ځان معرفي کړ چې زه خبریال یم، زه غواړم چې ویډیو وکړم. هغوی راته وویل چې له دې خوا څخه ویډیو مه کوه، له دې خوا څخه وکړه. له یوې خوا سره مرکه شروع کړه، مرکه چې تقریبا دوه دقیقې مخته ولاړه، طالبان راته ودرېدل، یو ډالۍ لاس را واچاوه چې ټلیفون یې لیکه، دی ورته چې زه خبریال یم، ستاسو ملګري ته مې ویل دي اجازه مې اخیستې ده. بل ډالۍ تشدد یې وکړ، همزه یې په لښتو ولمه، ځینې لښته یې پر دې ځای پر بدن باندې ملمېږي.
تر دې مخکې هم له خبریالانو سره د طالبانو د تشدد د څو مواردو راپورونه ورکړل شوي، او د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه لاریون په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. یو شمیر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. په جامع مې کار ملراو د افغانستان فرهنګ په نوم د هشتګ دغه کمپاین چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، ښځې او نجونې په تصویرونو کې په رنګارنګ دودیزو جامو کې ښکاري. ډېری ښځې وایي چې طالبان باید پرې خپلې غوښتنې ونه تپي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغان ښځو او نجونو د شلو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې محصلانو نجونو ته ویلي چې ټولګیو ته له اسلامي حجاب سره حاضر شي. د طالبانو ویاندویانو په زلونو دا خبره کړې چې ښځو ته به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پنځه ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان ژمنه کړي چې پرې بنک دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون ترهګر ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د دغو ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د دې هېواد ټول ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله شي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني هغومره به د ثبات او د خدمت باعث.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د ملا محمد اسند اخوند په مشرۍ یو موقت کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو راپارولی دي. د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، برېټانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 8 د اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دي ویل شوي چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران تر څنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان میرمنو پر حقونو د ټینګار تر څنګ وایي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیف کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هی حکومتوالۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي، دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي، او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ښځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید ښځې شاملې. خو زه فکر نه کوم چې دوی به ښځې کابینه کې شاملې کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک ده. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
ځینې نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریځي له افغانستان سره په مرستو اغېزمنونکي بولي. لودویو کمال الدین سپان ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوند ودرېږي څو د مرستو لورونو وي سربیره د بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به د سیستم ټول ولار دي، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنی، ازادي، دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بل او په عمل کې بل.
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن خي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند زبیح الله مجاهد
د مرستې ک په خړ ډول ورسی جاپانانو ته په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډیر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابل شوی کانفرنس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارجن کریفتس ویلی وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهیږي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او د غرض غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. پروزګان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي کمپاین پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې پروزګان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو د ځورونو په اړه راپورونه خپریږي. پروزګان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او تورو شیشو د مخنیوي هڅې امنیت قومندانۍ پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال د دې کمپاین بهیر له نږدې کتلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار منار څلور لاري ده، او دلته طالب وسلوال د هغه کسانو په لټون دي کوم چې د دې د قانون څخه پراته په شار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي او یا هم د موټر شیشې توري وي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده د طالبانو دي چې اوس مهال په ترنکوټ ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د موټرو تورو شیشې پاکوي او غیر قانوني وسلې ترې اخلي. خو دلته د وسلې اخیستلو پر مهال د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کیږي او وروسته دا شخړه په فزیکي بدلیږي چې بالاخره طالب وسلوال بریالی کیږي چې له دغه غیر مسؤولو وسلوال څخه وسله واخلي. کامران اخونزاده وای د خلکو د شکایتونو تر ورسېدو وروسته دا هوډ کړی دی چې په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو او تورو شیشو مخه ونسی او په وړاندې کمپاین پیل کړي. نوموړی وای د دغه کړونو څخه هدف په شار کې د امنیت تامین دی.
خلکو صدر چا اسلحه ستا د مجاهدینو صدا عام خلکو ته نمر د دې اسلحه پښتنه کوو چې کارت نه لري هغه اسلحه جنه خالص علاقوي غیر مسؤول کسان تعقیبو چې څوک به غیر مسؤول کسان اسلحه نه ګرځي د امنیت تامین د پاره توریندار د شو د سپینې دوه د پاره راوتلی هغه کده ملکی خلکو یې او کده نظامی خلکو یې نه هغه اندار ورسبنه و.
کامران اخونزاده وای په شار کې نه یوازې دا چې غیر مسؤول وسلوال او وسلې نسی ګرځولای، بلکې هغه طالب جنگیالی هم حق نه لري چې شار ته وسله داخله کړي کوم چې د شار د امنیت مسؤلیت نه لري. د ترینکوټ شار وسیدون کې بیا د طالب مشرانو د غکړونو هرکلی کوي او په خبرې چې د غیر مسول وسلوالو څخه تر پوزې راغلي دي. د ترینکوټ شار وسیدون کې وای د غیر مسول وسلوالو په مخنیوي کې د حاکم مسولینو د غډول اقدامات د ستاینې وړ دي. د ترینکوټ شار دوه وسیدونکو نرولا او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
داوت ولسوالی وسیدون یو د پیران په ترینکوټ کې امه نو زه د مجاهدینو ورونو سره ډیر خوشحاله یم، د مشرانو سره ډیر خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې دی د اندارې سپینې کې په دې کې شخصي خلک دي، هغه سړي ته باید چې جواز ولري، چې اسناد کارت ولري، د واجوالي صاحب په امر باندې باید چې اندارې تو
غیر وسلوالو کسان د لاسه مخکې هم موږ په عذاب وو، اوس هم جنې په عذاب وي، که مجاهدین وي که نور وي که هر څوک، خدای پاک دې اوس قدرت ورکړي چې دا ورکی غلاوی چور ګناوی نارواوی دا ټول دی د لاسه کېدلې.
د ورسګان ولایت د امنیت کمانډانی لپاره د طالبانو د امنیت امیر کامران اخونزاده د غرا زیاتوي چې په دغه ولایت کې لسګونه هغه کسان هم خالي سلا کړی دي کوم چې غیر قانوني هوایی دزې څه مودوړان دي کړی وي.
په ورسګان کې د غیر مسؤل وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي د کمپاین په اړه راپور مو اوریده. ورسله دی چې د کابل په حضوري چمن سیمه کې د خپل سرو هټوي والو لخوا ځینې ځایونه ونیول شول. اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د ښار اوسیدونکو وایي په دې ورسیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن پر ځمکه خطونه اچولي، ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي.
چمن د حضوري نه خدای جشنونه هم په یاد دي.
آبیا کلن زبیح الله چې د کابل ښار پاته مناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستۍ او ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغوني سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیح الله وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریح او ډېر ښه ځای وو. فوټبالستان پکې لوبې کول، یا جامان پکې ځای او ستاسران پکې کم ول ورور ټکټونه به خلک به ټکټ کول نه نوته کنسرت دا خو د عام ملکیت د نوم دا باید به امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
زبی الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بیغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنکړي چې د غلرغونی سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داس حال کې د چلتیرو دوه ورځو راهیس یو شمېر خلکو د حضوري چمن سمکه د چونی په کرخو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیرو پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو لستر ورزشي سیمه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړی توپ لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټول هڅه هم دا ده چې لرغونی سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
ورسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیون ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1997 کې ګټې خستنې ته وسپارل شو. خو اوس شاوخوا اوسپنیزې کټارې هم خلکو وړې دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی و. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
طالبانو په دې ورستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکنیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده. خود دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په اړه نظریات یو شان نه دي. ځینو مطبوعاتي مسؤلانو دا پیښه کره بللې او ځینو نورو چارواکو ویلي چې دا ادعا نه تاییدوي، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره کړې او ادعا یې کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امرالله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادا کوي چې د پیسو شمیر شپږ اشاریه دوه میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنی اتلس خښتې هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. خود طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپله ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح په کور کې لشپېتو لکو ډیر ډالر او اتلس خښتې سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوي، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امرالله صالح په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه څېړنې لاندې ده، زه پرانه سم تاییدولی، خو که همداسې دا پیسې په امانتدارۍ سره افغانستان بانک ته تویلېږي کوم ستونزه نشته پکې، ځکه کوم چا چې ویډیو کړې او زموږ افراد دي زموږ مجاهدین دي.
تر دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستانه وتلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې ګنې لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه. وی ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د دشتمنی وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یوه ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یوه بله ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کېږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین رباني په کور کې الکولي څښاک موندلې دي، خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. بل خو بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښې په اړه خبرګون خودلې. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت میش ځای ته درنه شوي او هغه د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 په هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغات خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک اونړي په هیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې.
د ازادۍ رادیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره خصوصي رسنوي او په ځنګړي ډول رادیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او ځینې د درېدلو لګواخ سره مخامخ دي. په دې ډله کې یو میلمه رادیو ده چې د پکتیکا په دریو سیمو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې خبرونه درلودي، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله خپل خبرونه بندې کړې دي.
میلمه رادیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خبرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې رادیو په تړل کې دوه سره د دې رادیو 15 تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې رادیو د خبرونو مدیر سمرګل سمر آزادای رادیو ته وویل چې میلمه رادیو د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې رادیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا له سره خپل پلیتونه پي.
د رادیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کوي.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ملمه رادیو کارکونکو ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنوي ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپل وظیفو ته ادامه ورکو او خپل فعالیتونه به دوامداره ساتو.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونی کی ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
تاسو له پیغامونو
بلی سلام علیکم مولا مختار شمل ما یو خوښ دی وروره ټول ملک بحران دی کار نشته خاري نشته غریبی نشته نو تر کله به دا وخت کې څه وخت کې مرزا کم سرګردان لالوانه ولې غواړم ما باسه
درازم زلانیم به روزګان ولایت دی راوت ولسوالۍ څخه دلته د افغان د سین شبکه کار کوي متاسفانه د شپې له خوا نه کار نه کوي نو خو موږ ته مشکلات هم له شپې څخه نه پیښیږي نو ټول خلک په سراحت کې نو کومه ته یو مریض پیښ شي یا داسې بل خاص مشکل پیښ شي نو موږ چې در وسایله پر ځان وسو یا در ډاکټر پرې متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي نو موږ تک د افغان بیسین شبکه له شپې د خوا څخه مطلب څلوري ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم طالبان له خوا نه ورغلی یا هغوی د موږ له خوا نه نه بندېږي نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی نو موږ ته څلوري ساعته فعاله سي نو ډېر به خوشحاله سو. السلام علیکم.
سلام علیکم لوګر ولایت نه څه خبره کوي څو نه غږی هم دا چې طالبان د دولت د شپانی تلر سیاول ورشل دی د پښتون یو نه څه خبره نه مکتبو کې الکان دي چې موږ څنګه ورته یې ځای لوي هم ولې اخته چې معلومات تاسو نه څه دي چې سمات نه کولې د چیشته د جنګ نه کول د چیشته ولسوالیان نیولې دي ځل زموږ په بیرانی د دولت سره سواله دوی د دولت کول نه و دوی کوم خپل خلکو ته نه څه لري څنګه نه کول د دې څه باندې څه باندې نه دوی دوی څه جان کول دي څه دولت و
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې د پای په شیبو کیو شیبه وروسته زما همکار آرش همایون د نن ورځې د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې یو راپور. که څه هم د تیر پرتله اوس مهال په کندز ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ دی، خو په ښار کې د پخوا په شان هغه ګڼه ګوڼه او جمو جوش نه لیدل کیږي، ځکه د ښار په فضا کې بشپړه چوپتیا خوره ده او ډیر خلک راتلونکي ته اندېښمن ښکاري. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په ښار کې کاروبار بې خونده شوی دی.
که څه هم کندز ولایت د طالبانو په راتګ سره اوس د سپکو او درنو وسلو غږونه نه اورېدل کیږي، خو خلک د کار نشتوالي ترڅنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځورېږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشتوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکا خیل ازادۍ روډي ته وویل
کوم ورځ چې ګډوډي رامنځته شوې ده، یو نظام لاړ یو بل راغی، کاروبار سره په ټپه ولاړ دی. ورور جن مخکې ما چې پنځه شپږ د کار وو شو پنځه شپږ خلې شپږ نو اوس خو بیخ لښت نشه ده نشته کور خرڅ خو اکل نشي پر کولای خپل د دوکان خرڅ هم نه پکې لکه کرایه لکه شاګرد لکه خوراک ده.
د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو ځنه تنها ځنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نشته، مونږه زر تر زله له تحریک څخه غواړو سي بانګونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا پنځه څلوېښت کسانو درس ویلې اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندز ښار د بي بي امینې د لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزي وایي
استادان هم د ماشین شتول عمل ایس خوانزی ته نرازی و وخت سه منګه خوانزی ته تلو سال وک نفر 50 نفر شاگردان به راتل اوس زو و نفر ته نفر رازی نور ایس وګ نرازی د استادان هم د ماشین شتول عمل مکتب ته نرازی سره.
بل خو یو شمیر کندزیان وای چې په خار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوی دی چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنوی لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وای
کله چې طالبان حاکم شوی دی دغه د جګړو نامنه ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی، او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دېنه یو بوجۍ وړ 1415 روپۍ اوس 2000 روپۍ.
د یادونې وړ ده طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش دینه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.